هفته در این بخش ندارد.
سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام او بچی شوې زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه ترشنا اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړی شوی چې اسمت سروان په کیسه سي کوربه دی. دغه پروګرام په سوشي بو کې پیلي خو ترغه وړاندې د دې سات خبرونه په کونړ کې د یو کور د چت د غورځېدو په پیښه کې څلور تنه مړه او درې نور ټپیان شوي. د کونړ ولایت د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مرستیال نن شنبه ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې په کونړ کې درې دېرش کورونه تخریب شوي دي او په اسداباد اړوند په یو کلي کې د یو کور چته پر غورځېدو کې د یوې کورنۍ څلور غړي مړه شوي او درې نور ټپیان دي. وروستي اورښتونو په افغانستان کې په ډېری سیمو کې خلکو ته ځاني او مالي تلفات اړولي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو په دایکندي ولایت کې د نسیم خصوصي راډیو ته اجازه ورکړ چې خپل نشرات بیرته پیل کړي. خو د دې راډیو مدیر مسؤول سلطان علي جوادي له هم د طالبانو په باندې کې دی. د مرکز ویلي دي چې د طالبانو استخباراتو ادارې د راډیو پنځمه شپه وړاندې تړلې وه. تمه ده چې نن د مصر په پلازمینه قاهره کې په غزه کې دوربند د ټینګښ په تړاو خبري وشي. رویټرز خبري ژانس د مصر د دوه امنیتي سرچینو له قوله د خبره کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره اونۍ هیله مندي ښودلې وه چې د روژې میاشتې پر رسېدو سره به په غزه کې اوربند شي. روژه هغه میاشت ده چې د مارچ په لسمه نیټه پیلېږي او خلک نن د کرملن د سرسخت سیاسي مخالف الکسی ناوالني چې په بند کې مړ شو قبر ته تللی و او درناوی ورته په ځای کړ. ناوالني د جمعې په ورځ په مسکو کې خاورو ته وسپارل شو. هغه د فبروري په لسمه په زندان کې مړ شوی و. ویل کېږي چې هغه د کرملن له ټولو سرسخت سیاسي منتقد و.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم دی ترشنه آسمان لاندی پروگرام ته مو هرکلی کوم. د نړۍ کبو ټول هیوادونه له خپل وګړو مالیه اخلي او دولتي او انکشافي چارې پرې پر مخ بیایي. همدارس خلکو ته د مالیو د عوایدو باندې خدمات وړاندې کوي. په بیلابیلو هیوادونو کې د مالیو اندازه توپیر لري. همدارس مالیه بیلابیل ډولونه لري. ځینې حکومتونه د مالیه په اخیستلو کې خورا جدي دي. هغو کسانو ته چې له مالیه څخه د ځان خلاصولو لپاره ټګیو درغلي کوي سخت سزا ورکوي. په دغو هیوادونو کې داسې شرایط هم برابر شوي چې د خلکو عاید نسبتاً په آسانه معلومی شي او نه مالیه ورکوونکی او نه هم مالیه ټاکونکی له خپله حده تیری کوي. په افغانستان کې یو شمېر دوکانداران، کسبګر او کاروباریان وایي د طالبانو حکومت پرې مالیه دومره ډېره کړې چې دوی د ورکولو توان نه لري. خو طالبان بیا وایي چې مالیه ډیره کړې نه ده، بلکې منظمه کړې ده او څوک نه پریږدي چې له مالیه ورکولو ډډه وکوي. په دې خبرونه کې به د مالیه پر اهمیت، د مالیو پر ډولونو او د مالیه د ټولولو پر شرایطو خبرې وکړو. په دې به هم وژغیږو چې پخوا څومره مالیه اخیستل کېده او اوس څومره اخیستل کېږي. زموږ د دې خبرونې میلمانه دی د اقتصادي چارو متخصص آزرخ حافظي، د مالی وزارت د شکایتونو د ریاست پخوانی رئیس نصر الله وفا، او دغه راز د سوداګرۍ او پانګونو خونو لومړی مرستیال یونس مومند. میلمنو ته هرکلی وایم او تاسې اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې نوبت درکوو چې له سټوډیو سره تماس ونیسئ، په مستقیم ډول زموږ له میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنه وکړي او یا هم د مالیو په اړه خپل نظرونه ورسره شریک کړي. اول به په دې خبرې وکړو چې مالیه څه دی، څه ته مالیه ویل کیږي. حافظ صاحب مهرباني، اول که تاسې په دې اړه نظر څرګند کړئ.
سلامونه اونې کې هلي تاسو ته، زما ګران ملګری او همکار ښاغلی حاجي یونس خان مومند د اتاق مرستیال او همدارنګه نور میلمنو ته او د ازادي د ژغ محترم لیدونکو اوریدونکو ته. مالیه خو د دولتونو د اقتصادي لګښت د پوره کولو لپاره په بیل بیل نمونه اخیستل کېدلی. په اسلامي هیوادونو کې د خلافت له وخته څخه، خلفای راشدین څخه بیا وروسته، د امویانو او عباسیانو او عثمانیانو او دی غزنویانو غوریانو دی ټولو په وخت کې په نوم دی عشر او زکات او مالیات پیسې راټولولې چې د لشکر او د نور لګښتونو د حکومت د پوره کولو لپاره باید دا مالیات ترلاسه شوي وای. اوس هم دا په مدرن دنیا کې هم دولتونه پر مالیات باندې ولاړ دي، خو مالیات باید د هیوادونو د اقتصادي وضعیت په پرتله واخیستل سي، ځکه چې مالیه ورکوونکي په خپله د مالیات سرچینې دي. که چیرې هغوی باندې مشکلات زیات سي دا د دوی شتمني او یا په اصطلاح هغه تشبث له بینه ځي او په حقیقت کې د دولت د مالیې سرچینې کمیږي.
ډیره مننه حافظي صاحب، کور ودان سلامت اوسئ. ښاغلی وفا، د جمهوري نظام په مهال حکومت مالیه اخیستلی شوی؟ دا پوښتنه ځکه کوم چې ځینې وایي چې په تیر نظام کې حکومت نه شوی کولی چې له ټولو خلکو مالیه واخلي. وفا صاحب مهرباني وکړئ. وفا صاحب لکه چې زما شخ ناوري تاسو خیر. وفا صاحب ته به دوباره ورشو، اوس به ورشو شاغل یونس مومن ته. مومن صاحب، ځینې خلک شکایت لري چې د طالبانو حکومت له خلکو ډیره مالیه اخلي. تاسو هم اوس په افغانستان کې یاست، هم به تیر وخت په حکومت په مهال به هم کاروبار درلود وسیم لري، دا راته وایي چې څه فرق یې کړی دی مالیې د تیر وخت او د اوس وخت په منځ کې څومره توپیر راغلی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سلامونه تاسو ته او ډیر دروند مشر جناب د سکتور استاد جناب محترم حفیظ صاحب بزرگوار ته او وفا صاحب محترم ته ټول تخپلې نیکی لري او سلامونه وړاندې کوم. لکه مخکې چې جناب حفیظ صاحب اشاره ورته وکړه، مالیه واقعا د یو ملک د رفاه، د اقتصادي پیاوړتیا او د عمل منفی کارو لپاره مالیه اخیستل کیږي او دا یو رواج په اسلامي نظامو کې کی مالیه پدې چې د نظام د صفه ساتنه پر ملت باندې فرض او په لحاظ مالیه اخیستل کیږي. زما د مالیاتو په فکر زه فکر کوم چې د افغانستان د مالیه قانون که چیرې جناب حفیظ صاحب محترم چې څو وخت هغه د قانون مطالعه کړی دی، بعضې قانون چې د افغانستان د اوسني شرایطو سره په مشکل کې و. یو کاپی پیس قانون تقریبا تر ډیره حد پورې دار تلل او په افغانستان کې مالیه اخیستل، ولې هغه وخت مالیه څخه چې خلکو ساته کوي، په طور د مثال د یو شی محصول تقریبا دا یو مثال د کوم محصول هغه شی په قانوني لاهیه کې هغه به 3,00,000 افغانۍ ولې دغه سره تقریبا 50,000 افغانۍ خلولي چې په تغیر جنس محصول دی. مالیه هم په خوا چې پر یو چا به تقریبا 10,00,000 افغانۍ مالیه راتلله، دا مالیه به شاید جناب حفیظ صاحب محترم او وفا صاحب محترم زما سره پردې کې هغه هلته یو څه په کښتو ساحو کې لږ څه مشکلات موجود و. یا هغه د افغانستان کې چې تقریبا د پخوا څخه د فساد موجودیت و، نو دا به ورسره نیم کېدل یا به د تجار او د مامور په مابین کې به معامله کېدل او دا به قصولې. اوس زه فکر کوم چې دا شی نسته، خلک د دې څخه شکایت لري. قانون هغه قانون دی، یو څه سهولت ډېر پکې راغلی دی. مثلا جرایم ټوله معاف سول، تېر کال روژه کې جرایم ټوله معاف سوله. د پخوانی وزیر صاحب مالیه چې دغه د وخت دغه پیشنهاد او یو لوی غټ کمیسیون چې د تجارانو په غوښتنه د کمیسیون وټاکل شو، پر ټولو شانو باندې مالیه تي ول تجار ته چې په کومه مالیه خوشاله چې پر تا باندې وټاکل سیایه دغه نه مالیه لکه اوس چې موږ تا درکو ته په دې خوشاله کنه. نو دا تقریبا یو کمیسیون و. بیا په هغه کمیسیون کې یو بل میده چې د جناب شیخ صاحب معظم علی قدر امیر المؤمنین صاحب له خوا څخه منظور شو، هلته یو د مالیه کمیټه جوړه ده. که چیرې سړی په مالیه کې کمیټه ولري یا پر یو شی باندې زیات وي، هغه کمیټې ته مراجعه کوي او په هغه کمیټه کې بیرته دغه پر دغه مالیه باندې بحث کیږي، هم یې حقوقي چارې څېړل کیږي، هم یې هغه جنس څېړل کیږي او هم څېړل کیږي چې آیا دا څومره د ملت په ضرر دی د مستحلق په ضرر دی هغه سنجول کیږي او بیا پر هغه باندې فیصله کیږي بیرته بیا ریاست الوزرا ته پیشنهادیږي او په دې کې اجرات کیږي لکه تقریبا درې څلور ورځې د مخه تقریبا د ټانګو پر مالیه باندې د تیلو د ټانګو پر مالیه باندې چې خلکو شکایت کړی وو یعنی هغه دومره ناچیزه مالیه وه چې تقریبا پر یو ټن تیلو باندې تقریبا شپږ سوه افغانۍ د مالیات راغلي وه څه چې موږ حساب وکړو دا پر یو ټن باندې نه ډالره کېدله بیرته چې ټوله ټانګواله راغله قناعت ورکول سو دا مالیه پخوا تقریبا دوه نیمې روپۍ وه بعضې وخت ثابته مالیه وه په بعضې ځایو کې چا ورکول او چا نه ورکول یعنی اوس تقریبا د افغانستان ټول پمپونه رالله موږ دا خبرې زه یو بې طرفه خبرې درته کوم چې ټوله خلک راله او دا یې وویل چې موږ اوس د مالیه په ورکړه کې موږ اقدام کوو ولې مالیه ګذاب نه سو ورکولی هغه مالیه چې پر موږ باندې ایسول سوې ده هغه ورکوو ولې مشکلات په دې چې خلک په دې پوهېږي چې زما په مالیه باندې اوس زما په سړک مصرفېږي زما په سالنګ کې مثلا تونل په جوړیږي د کوشتېپې کانال په جوړیږي د افغانستان سړکونه بلازي د معلمینو معاش
ډېره مننه ډېره مننه سلامت اوسې ښاغلی مومند دلته یو مسله ده یو شکایت چې خلک ډېر کوي یو هغه خلک دي چې له بهر نه مال واردوي سوداګر دي هغوی به شاید د ګمرکونو په برخه کې ډېر مشکل نه لري لیکن شکایت غالبا د عامو یا وړو سوداګرو دی یا دکاندارانو دی چې ځینې وایي چې په لوحو باندې هم ورنه پیسې اخیستل کیږي یعنی عاید کم دی او له دوی نه ډیر مالیه اخیستل کیږي په دې به هم وروسته خبرې وکړو خو اوس به ورشو ښاغلی وفا ته وفا صاحب انشاءالله چې اوس به زموږ ژغ اوري همداسې ده
سروان صاحب تاسو ته قدرمن حافظي صاحب ته مومن صاحب ته او د باس ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې
کوم ډیره مننه وفا صاحب تاسو په تیر حکومت کې وی هغه وخت له مالیه تر څه حد پر حکومت کولای شوی چې ټوله کې
سروان صاحب قدرمن استاد حافظي صاحب ناسته مالیه خو یو الزامی او اجباري شرط ده که څه هم چې په تیر جمهوري نظام کې په یو شمېر لري پرتو ولسوالیو کې د مالیې په راټولولو کې مشکلات ول هغه هم دلایل معلوم و چې نامنی ولا او حکومت مامورین په دې نه توانېدل چې د خلکو هغه کوم مکلفیتونه چې دي هغه ترنه لاسته راوړي او متاسفانه په دې برخه کې جنګ و نامنی یو ډېر غټ تاثیر درلوده ولې په ټوله کې مالیه راټولېدله په منظم شکل باندې لکه څنګه چې مومن صاحب وویلې هماغه قوانین اوس هم پلي کېږي هماغه پخوانی مالی طرزالعملونه دي چې پلي کېږي او خلک یو څه اوس هغه د هغه په اصطلاح باندې لا انفورسمنت یا هغه په اجباري ډول باندې په خلکو فشار راوړل کېږي چې مالیه ترې راواخیستل سي یعنی په ټوله کې پخوا هم مالیه په منظم ډول باندې په تیر جمهوریت کې راټولېدله
یعنی تاسو چې منظم ډول وایي یو خو سیده چې هغه سیمې وي چې د دولت په کنټرول کې نه وي یا ناامن وي آیا په هغه سیمې کې په هغو سیمو کې چې د دولت په کنټرول کې وي مثلا ښارونو کې په منظم ډول له ټولو مالیه اخیستل کېده
سروان صاحب په ښارونو کې په منظم ډول باندې مالیه راټولېده متاسفانه په یو شمېر زورواکي او یو شمېر هغه مافیا چې هغوی د ډېرو لویو شرکتونو رهبري په غاړه درلودله هغوی لا هم په خپل وخت سره مالیه نه ورکوله یا حتی حاضر نه ول هغه شرکتونو چې هلته بررسي ته لاړ موږ داسې چارواکي درلودل چې زه خپله د څو شرکتونو هلته کارتیا ولا مثال هم ورکولی سم چې په دوه نمونه باندې شرکتونه جوړ کړي وو یو شرکت خارجي جواز اخیستی وو تر څو چې د ناټو او د هغه نړیوالو معاهدو نه برخمن سي او پکې مافیا ترلاسه کړي او په عین نوم باندې په افغانستان کې بل شرکت درلوده چې دلته پروژې تطبیقولې نو یوازې موږ په هغو برخو کې مشکلات درلودل چې هلته زورواکي حاکمه وه هلته یو شمېر متاسفانه زورواکو په حکومت کې دا چې جنگ و یا نور نام نه ولی داونه دوی هم ګټه اخیستله او دوی حاضر نه و چې مالیه ورکی ولی په ټوله کې مالیه راټولېدله او د هغه مالیه یو ډیره لویه برخه دی حکومت دی بودیجې او برخه ولا او پامغه باندې تقریبا د خارجي کومکونو نه ورسته حکومت پامغه مالیه باندې متکی وو او همدغه مالیه ولا چې د حکومت د مصارف یو برخه جوړوله.
بله ډیر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو تحصیل ازادي رادیو تشناس ملاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په مالیه خبرې کوو، مالیه څومره مهم دي په افغانستان کې، مالیه څومره عادلانه دي. زموږ خبرونه میلمانه دي د اقتصادي چارو متخصص ازرخ شافیزی، د مالیه وزارت د شکایتونو د ریاست پخوانی رئیس نصر الله وفا، د غرس د سوداګری او پنګونو خونو لبلای مرسیال یونس مومنت. تاسو ته هم په څو شیبو کې نوبت درکو، خو اوس به ورشمه شاغلی حافظی ته. حافظی صاحب، په افغانستان کې څو ډوله مالیه دود ده؟ مخکې اشاره وشوه کنه ګمرک هم یو ډول مالیه ده، نه پېژم لازم کو چې کوم می پیسې اخیستل کیږي هغه مالیه ده، او څوک چې یو دکاندار سی او شی خرڅوي په هم مالیه ده، ممکن هغه څوک چې تولیدوي هغه هم لږه سره به هم مالیه اخیستل کیږي. مهرباني.
مخکې دې څخه چې دا سوال ته ځواب درکم، او خدا وفا صاحب ته بیا احترامات تقدیموم، ځکه چې د دې اړیکې قطع شولې دي چې غږ نه اورېدلی. په هر صورت سلامونه اونې کې هیلې ورته تقدیموم. مالیاتونه په افغانستان کې لکه نور هیوادونه ډول ډول وي. یو سیل ټکس دی چې مالیات د فروش دی، چې تاسو حتیوال یا نور خلک چې شیان خرڅوي هغوی هم په هغوی باندې مالیات راځي. څوک چې تولید کوي په نوم د ارزښت افزوده یا اډیشنل ویلیو مالیات دي. بیا یو بل دی مالیات د دوران دی، مثلا څوک چې ګټه کوي که ضرر کوي، یا څه چې کوي مثلا مال واردوي، مال خرڅوي او صادرات کوي، واردات کوي، مثلا یو میلیارد افغانۍ دغه څخه بیا مالیات انتفاعي په نوم اوسو ورکي. بیا بل مالیات چې دي مالیات بر عایدات دي. نور زمینی دا چې تاسو وایئ دا محصول ګمرکي تعرفه دی، هغه کستم ډیوټي دی، هغه مالیات نه دی، هغه پر وارداتي شیانو باندې مالیات دی چې هغه دی داخلي تولید د حمایت لپاره اجستی. خو په هر صورت هغه هم د جیب د خصوصي سکتور او مستهلک څخه ځي. نور که څه هم مستقیم مالیات ورته نه وایي، ولې بیا هم اخلي، مثلا د پر تیلو باندې مثلا شل صفر اشاره شل فیصد قیمت د تیل ځینې اخیستل کیږي. اول خو دا مالیات په ګمرک کې د وارداتونکو څخه اخیستل کیږي، بیا چې دوی مالیات انتفاعي ورکوي، بیا مالیات بر عایدات ورکوي، دا هم ورکوي. په نوم ډېر سره میاشتې خلکو څخه پیسې اخیستل کیږي، د سړکانو د ساتنې په خاطر بیا یې اخلي. اوس نوی یو شی دی په نوم د حمایت سکتور خصوصي، یو صندوق د وزارت تجارت په ابتکار جوړیږي، هغه هم یو معین فیصدي پیسې اخلي، شاروالیګانې پیسې اخلي، د بنادر پیسې اخلي، ډول ډول د ترانسپورت کمیشن اخلي. دا ټول په خپل دولتي عواید دي او د خلکو د جیب څخه پیسې زی. تقریبا لس یو لس دوله پیسې د متشبث څخه اخیستل کیږي.
هم دغه برخه کې وبخښئ تاسو خبرې م کوي، دا د خلکو شکایت هم همدلته دی، وایي په یو ډول نه په څو ډوله له دوی نه مالیه اخیستل کیږي، او حال دا ده چې عواید یې تر پخوا کم شوي دي.
نو خو د دوی عواید په دې خاطر کم شوي چې زموږ اقتصاد په خپله کوچنی شوي دي. یو مثلا 15% تولید ناخالص داخلي یا جی ډی پی زموږ کم شوي دي د پخوا په پرتله، ځکه چې یو برخه د تولید ناخالص داخلي چې هغه خدمات وو، هوایي ترانسپورت وو، مځکنی ترانسپورت وو، هوټلونه وو، د رهایشي او تجارتي اماکن وو، دغه کرایه وو، دا شان د خارجي شرکتونو چې خارجي قواو ته خدمات ورکوو هغه بیرته لاړ خپل هیوادو ته. دا خدماتي برخه زموږ د اقتصاد تقریبا په تب دریدلې دي. اوس ډېر هوټلونه شتون لري چې هغه پخوانی رونق نسته. دا ایرلاینزونه چې وو په لاساو الوتکې دوبۍ ته، همدارنګه ډیلی ته او جدې او نور هوا منځنۍ شې هوادونو ته، اوس هغه څه رونق شتون نه لري. د دوی کاروبار چې کسات سره مخامخ دي، دا دي او د هټیوالو کوم چې دا اولیه شیان خرڅوي دی هغوی مشکلات دغه دی چې هغه قدرت دی خرید دی خلک لږ سوی دی څومره چې فقر زیاتیږي او بیکاری او وزګاری زیاتیږي متناسبا قدرت دی خرید تیتیږي قدرت دی خرید چې تیت سو بیا دکاندار او سوداګر خپل مال نشي خرڅولی په دې خاطر هغوی کساد او رکود سره مخامخ کیږي د دوی بیا دغه تر څنګ که چیرې مالیات هم زیات جنی واخیستل شي بیا دوی کاروبار بالکل تقریبا بحران سره مخامخ کیږي او که په تپ ودرېدی بیا په خپله نه یوازې یو کورنۍ تباه کیږي یو څو کورنۍ تباه کیږي د هغه تر څنګ یو چینه د مالیات د دولت هم لوبې کیږي په دې خاطر باید مالیات ډېر عادلانه او په دقت سره راټول شي
ډېره مننه حافظي صاحب مومن صاحب تاسې مخکې ویل چې مالیه ډېره شوې نه ده منتها و فساد کم شوی دی اشاره دې ته لیکن لمر سره چې ځینې خلک خبرې کوي یا پیغامونه دی اوس په خبره کوڅو پیغامه دوی وایي چې مثلا یو دکان ته به د مالیه د ادارې خلک راشي او به وایي چې ستاسو عاید دومره دی نو دومره مالیه راکوي حال دا ده چې د دوی عاید تر هغه څه چې دوی اټکل کړی دی ډیر کم دی نو دوی د دوی شکایت دا ده چې په ځینو مواردو کې ځینې دکانداران مجبور شوي دي چې کاروبار پریشتي بيخي دکان ته قلف واچوي ځکه چې هغومره مالیه نشي ورکولای
ډیره مننه زه فکر کوم چې دغه رقم حالات چې چا دکان تړلی خامخا د چا چې کاروبار نه هغه دکان تړلی ولی زه فکر کوم دا ستونزه موږ څو واره د وزارت مالیه ریاست عواید سره شریک کړی ده هر په هر ملک کې تاسو چې په دغه ملک کې ژوند کوئ په پرار کې هلته یو صحیح مالیاتي سیستم وجود لري سړی باید د مالیاتو څخه هغه څه چې د مالیاتو د حکومت حاکي باید ورکړي ولی بعضې وخت چې موږ د مشکلاتو سره مخامخ دي کې شک نشته چې بعضې دکانداران شکایت لري ولی بعضې د وزارت مالیه مامورین په خپله د اتاق تجارت څخه چې دی راغلي دي دغه وړ مورد سهار زموږ مجلسو د پنجشنبې په ورځ سهار زموږ د دوی سره ډېر غټ مجلس و پر دې باندې مجلس و چې باید خلک تشویق سي چې مالیاتي سیستم ته غاړه کېږي او مالیاتي سیستم ورکړي ولی دلته داسې خبره ده د یو چا کاروبار چې بل په هر ځای کې په خارج کې بل په کمپیوټر کې سفتیږي یا باید که په هغه ځای کې چې انالوګ سیستم یې باید ته بل ولري او بل ورکې خو په دې خاطر چې زموږ د غزموږ دکانداران ما درته ویل چې د پخوا څخه په یو داسې شیا مخته و مثلا چې یو لک به ورته ویلې یو لک به شل زر سولې یا نورې به بیا سره خلاص بسول ولې دغه کچه اوس ډیره کمه سوې ده یا په داسې ځایو کې نو خلک د دې څخه ولې موږ کوشش کوو چې د مالیاتي سیستم هر هغه څوک شکایت ولري چې خپل د دوی دغه دا خبرې د مالیاتي کمیټې پورې ورسو څو دوی وکولی سي دغه مالیاتي کمیټه چې د دوی هغه ستونزې واوري ده چون دغه دکانداران چې دي یا دا چې دي دا په ریاست د اتاق تجارت محترم د پېښورانو پورې اړه لري موږ پر څه وخت چې دوی موږ ته هم راځي موږ په ګډه باندې پر دې باندې کار کوو چې څنګه وکولی سو چې پر دې باندې موږ یو هغه مشکل ته رسیدګي وسو ولې تاسو ته بهتره معلومه ده یعنی دغه رقم چې خلک وایي چې دکانداران دکانونه تړلي دي یو شمېر عادلانه باید ووایو چې یو شمېر بعضې تبلیغات د افغانستان د اقتصادي نظام په وړاندې کېږي دلته جناب زموږ درون مشر موږ هره مشوره چې کوو په اتاق تجارت کې جناب حافظي صاحب زموږ د اتاق تجارت دوه واره رئیس عمومي پاته سوی دی او بیا اوس د اتاق تجارت هغه برجسته هغه پخوانی او تجربه کار او کارپو یا متخصص چې دی زیګر سره د ډاکټر لقب ورکوم د اقتصاد د افغانستان چې موږ د دې سره مشورې کوو لکه دغه صندوق چې جوړ شو په دې صندوق کې موږ مشوره روانه ده او چې په دې کې موږ څنګه کولای شو چې کومه کولی یو خبر ته وکم چې افغانستان هغه کومکونه چې په خوا افغانستان تر تلل اوس هغه غوند کومکونه روان دي افغانستان اوس په خپل اقتصاد باندې یو ولاړ اقتصادي پر خپل موټو باندې ولاړ اقتصادي نظام ته رسیدو په حالت کې دی یا پر لارې روان دی ولی شاید موږ په اوله ځنه کې یو ولی مشکلات به هم خارجي په منځ کې د مالیات سره به ټکر راځي تاسو ګورئ په نورو دنیا کې چې هم مالیات وي ولی خلک زما په فکر کوم د خلکو یو مشکل دغه دی چې د دې پیسې په ملمن په پروژې کې مصرفيږي موږ ته دونه دغه څه خاص شکایتونه لکه تاسو ته چې مثلا چې سره رسیدلی دی او تاسو تجارت ته دی په مخ کې دی د اتاق تجارت د شکایتو په شوبه دی په مخ کې دی د روابط په دولت شوبه په خپل په وزارت مالیه کې یو پروګرام ستاسو شو یعنی موږ ته ویل دي چې په اورات کې د تعرفې په ټاکس چې جنده جناب اپیزي سب بزرګواریات کې ټاکس واکان چې موږ د ټاکس کمیټه یا د تعرفې کمیټه لرو د تعرفې په کمیټه کې د افغانستان سوداګر غړي لري درې او څلور او تا کال ته غړیتوب لري او هغه ته ولسی خپل نظر پر بعض شانو باندې لکه جناب حفیظ صاحب شو لغه د تولیداتو او د پیداوارو پر دغه باندې ټاکل کیږي په تور د مثال موږ مجبور او مکلف یو چې پر بهرنۍ سیب باندې موږ خپل تعرفه لوړ کړو. هغه په دې خاطر چې سیب د افغانستان ملي پیداوار دی او د دې پیداوارو په اصطلاح بازار پیدا کول او د هغو د افغانستان خلکو د هغو د مصارف سیسي کې بدل دا د عامو افغانانو وظیفه ده. تقریبا موږ تر دا اوسه پورې 6.5 میلیونه تنه سیب یوازې زموږ په سرتخانو کې موجود وه چې دا کېږي 6.5 میلیونه یا 6.5 میلیونه سباده کېږي. د دې په خاطر مجبور او مکلف دي ټول باغداران ډله ټول د سیبو تجاران ډله چې موږ برق رانیولې دی سیب مو پشکې شي دي او کچیرې خارجي سیب راسي زموږ مشکلات دي. وروسته چې د مشرانو در مشورې وروسته د وزارت مالیه په ګډون او د نورو د ټولو مشرانو په ګډون چې د اتاق تجارت مشران ټول پشکې کوو موږ په دې وتوانېدلو چې پر بهرنیو سیبو باندې مکلف چی تاروپل وړ کړو. ولې دا یو شکارو چې اوس په دې کې درغلي کېږي یوه دانه سیب هم څوک نسي راتېرولی بې له هغه ټاکس څخه. دلته زموږ خپل اقتصاد موږ په دې کې د خپل اقتصاد یعنی موږ دې ته مکلف نه یو چې د بل هیواد سیب دلته وخورو په لوړه تاروپه باندې. د افغانستان د ورځې تقریبا 90 موټره د افغانستان سیب مصرف دي او 1 موټره په خپله د افغانستان مصرف دي چې په هر موټر کې تقریبا 15 دېرش تنه دي او 6 موټره زموږ هندوستان ته ځي. نو موږ مکلف یو په دې باندې چې د خپل اقتصادي تقویې په خاطر پر بعض شانو باندې د تجارانو په غوښتنه د زراعتي تجارانو په غوښتنه باندې باید پر بعض شانو موږ مالیه پورته کړو. مثلا زموږ د کچالو وخت رسیږي موږ مجبور یو چې پر بهرنیو کچالو باندې تعرفه پورته کړو. د پایپ څخه افغانستان خود کفا دی، افغانستان مجبور دی چې پر پایپ باندې خپل محصولات ورکړي. په نور په مطبوعاتو کې یاد طبي په شانو کې
افغانستان تاسو وایئ چې کله چې د صادراتو وخت وي هغه وخت د افغانستان محصول ورسیږي. زه خو وایم چې هر وخت پکار ده چې محصول په خارجي باندې زیات وي. که چیرته داسې کار کېدی نو شاید د سړی خونی لا زیاتې شوي وای او خلکو ته ګټه کړې وای، ځکه چې بهرني به کم راځي او بیا به داخلي کارغه پانګوال او بیا د کاروانګر به حاضرېدل چې په لوړه بیه باندې په سړو خونو کې خپل تولیدات وساتي. محمد صاحب لکه چې خیر، محمد صاحب ټلیفون لکه چې له سټوډیو سره وصل نه دی دا شیبه. خیر وربسو ښاغلی نصرت الله وفات د مالیه وزارت د شکایتونو د ریاست پخوانی رئیس دی. وفات صاحب، مخکې اشاره وشوه چې ځینې دکانداران شکایت لري چې د مالیه ټاکونکي مامورین ورزي او د دوی د عاید همداسې تخمینوي او بیا یوه مالیه پیښدي چې له دې درکه خلک شکایت لري. دا مالیه په نورو اتو پرمختللو هیوادونو کې هم ډیر خلک پټوي تر هغه څه یې کمه شي چې دوی عاید ترلاسه کوي سره له دې چې ډیر وسایل دلته شته. دا د مالیه ټاکل څومره آسانه وي یا څومره سخته کار دی؟
سروان سے بول تر ټول مهمه دا چې متاسفانه په افغانستان کې عمومي ذهنیت دی مالی در ټولولو یا د مالی دی ورک لپاره ماده نه ده. که زموږ دوکاندار دی، که زموږ سرمایدار دی، یا په مجموع کې کله چې د مالی بحث کیږي څوک آماده نه دي چې مالیه ورکړي او داس فکر کوي چې دغه مالیه شخصي جیبونو ته ځي. داسې یو ذهنیت ورسره دی چې ګواکې دغه پیسې له دوی نه په زور اخیستل کېږي. په داسې حال کې چې مالیه د یو هیواد لپاره د اساسي عنصر حیثیت لري. حتی داسې درته ویلی سم چې داسې یو ارزښت لري لکه موږ چې اکسیجن ته ضرورت لرو. یو هیواد که موږ غواړو چې په خپل ځان بسا واوسیږي او یو پایدار نظام واوسیږي، د موږ مسله قواوې تجهیز واوسیږي، موږ په خپلو پښو باندې ولاړ واوسیږو، نو همدغه مالیات دي چې راټولیږي. د همدغو مالیاتو په اساس باندې موږ بیرته عامه خدمات ترلاسه کوو. نو متاسفانه مشکل دا دی چې ذهنیت د مالی د ورک بیته جوړ نه ده. نو ځکه که زموږ دوکاندار دی هم شکایت کوي، خو خوشبختانه په افغانستان کې د مالی ورکړه خصوصا په دې وروستیو کې د جمهوریت تر سقوط پورې زه نه پوهیږم چې اوس به په هماغه سیستم باندې اوسیږي که ونه اوسیږي. حافظي صاحب دوی ته بهتره معلومه ده. اوس موږ اظهار خودی لرو، دا صلاحیت خپل معادی ته ورکړل سوی ده چې خپله اظهارنامه ډکه کړي، میاشتنی ربوار او حتی د کال په اخر کې خپل هغه عواید وښیي چې ما څومره عواید کړي دي، نو د هغه په اساس باندې د دوی نه مالیه اخیستل کیږي. یعنی داسې کوم شی نه دی چې د مالی وزارت یا د مالی د ادارې یو کارمند ورزی او په خپل شخصي علایقو دې په خلکو باندې مالیه تعینېږي. د هغې دپاره موږ صلاحیت معادي ته ورکړی ده، معادي خپله د مالی فورم ډکوي، خپله مالیه ورکوي. کله چې بررسی ته ځي، په بررسی کې که په دوی باندې تثبیت سو چې دوی مثلا هغه څه چې حقیقي مالیه ده د دوی هغه یې پټه کړې ده، نو په هغه صورت کې بیا مامور صلاحیت د دې لري چې د دوی په دوسیه کې مداخله وکړي، دوی نه منظم اسناد وغواړي چې هغه د دوی ورځني فروشات دي. او مالیه معمولا دوی ته د ورځنیو فروشاتو په اساس باندې تعینېږي. د مالی وزارت د یو مامور په حیث باندې چې ما خپله شکایتونه موږ ته راتلل، مالیاتي شکایتونه راتلل، او دا هغه شکایتونه ول چې خلکو به افراد او یا هم کمپنیو به دې ته آمادګي نه ښودله چې هغه کوم مالیه چې ورباندې تثبیت شوې ده هغه مالیه دوی ومني. نو د قناعت د نه ترلاسه کولو بس ریاست د سروان سي فکر کوم تاسو زما غږ نه لرئ، زه ستاسو غږ نه لرم.
بله بله، موږ ستاسو خبرې اورو وفا صاحب.
بخښنه غواړم، نو د شکایتو د یو مامور په حیث باندې موږ ډېر داسې موارد درلودل، حتی زموږ خپل ملګري دوستان چې دوی شرکتونه درلودل او په دوی باندې مطلق دا ثابتېدل چې دوی مستحق دي چې باید دغومره مالیه ورکړي، دوی نه غوښتل چې دا ورکړي. دوی دا د ځان په حق کې یو نوی ظلم ګڼه، په داسې حال کې چې ما مخکې یادولي وکړه مالیه چې ده دا یو الزامي مورد ده. او دا یوازې نن نه، بلکې که موږ داسې وګورو د بشري ټولنو په بهیر کې دولتونو د خپل ملي حاکمیت د ټینګښت او پایښت په خاطر باندې د مسلح قواوو او ټولنیز سیاسي ثبات لپاره مالی وجوهاتو ته ضرورت درلوده، او دغه ضرورت نن هم محسوس کیږي. نو علت باندې چې هیوادونه د دغه اصل د تحقق په غرض د ټولنې له افرادو اشخاصو حقیقي او حکمي اشخاصو څخه مالیه راټولوي، نو بنان زه د دې ټکي سره قطعا موافق نه یم چې زموږ خلک وایي چې موږ نه مالیه اخیستل کیږي او د مالی مامور راځي په موږ باندې په خپل سر باندې مالیه هغه کوي تثبیت کوي. دا د دوی خپل حق دی، دا حق مادي ته په مطلق ډول باندې ورکړل سوی. ولې متاسفانه چې زموږ خلک له ذهني پلوه اوس هم جوړ نه دي د مالیه ورکړې ته، او له دې نه یو بل نه برداشت کیږي. ولې په ټوله دنیا کې مالیه ورکول کیږي، مالیه اخیستل کیږي، او بیرته همدغه پیسې د عامه خدماتو په ورکړه کې مصرفیږي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ ښاغلی وفا. اوس په ورشو اوریدونکو ته یو اوریدونکی تیار لرو، وګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ.
السلام علیکم محترم سروان صاحب، څنګه بخیر؟
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
مننه، محمد اشرف یم د کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ څخه. یو ځانګړی سلام محترم او ملمنو ته وایم او ټول اوریدونکو.
سلامت اوسئ، کور ودان، مهرباني.
مننه. یو پوښتنه مې د ملمنو څخه درلودله، نو لکه محترم وروره دلته تناسه دا د شپې د خوا ساسي نشرات موږ اورو، خو سره ډېر کمزور یي د ورځې بیا سم یي. خیر، خو ما ویله چې تاسو خو بهتره معلومه ده چې تاسو پروګرام مالیه باندې وو او بل د اګرانۍ پاړوان باندې وو. شان خو بیا د ګران دي، دلته ولسي خلک هم تر یوه د یو څه ستړي دي. نو په دې دا خو لا موږ د مالیان نه دي لیدلې، ځکه چې موږ دلته د دکانۍ کار کوو. دکاندارانو ته چې ورسو یا تیل والاو ته یا نور غټو دکاندارانو ته چې موږ وایي دا شان ولې ګران دي یا ولس ستړي دي، نو دوی راته وایي چې موږ څخه مالیه لوړه غواړي. موږ ته دوی دغه بانه کوي، یعنی په خپل دي ده موږ خپله نه ده لیدلې چې دونی لوړه ده.
محمد اشرف صاحب، وبخښئ له تاسو څخه یوه پوښتنه که زما خبرې اوري. تاسو ویل چې تاسو ځمکې لرئ، کاروانګر یاست. دلته ځینې خلک دا وایي چې له ځمکو هم مالیه اخیستل کیږي، هم عشر او هم زکات. دا خبره څنګه ده؟
محترم سروان صاحب، ډېره ښایسته پوښتنه دې راڅخه وکړله، ځکه چې دلته زموږ د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ کې یعنی تیر کال د غنمو پر وخت باندې چې رشه اوښتلې یپلا دغسې لړۍ شروع شوله، بیرته بیا دا لړۍ بند شوله، ځکه چې بعضې خلکو ورکړل یعنی غنم وشر نو بیا درته دا لړۍ درته باندې سولل نو نه راته ملمیږي چې په لوړ سر کې دغه خبره تر پایه پرې راورسېدل او که څنګه نو اوس بیا نه ده داسې موضوع پېښه شوې یوه خو دا موضوع ده نو او بل پوښتنه مې د میلمنو څخه په دغه ترتیب ده چې بعضې خلک وایي دا هلته د خارج څخه چې یو شی راغوښته کېږي لکه ایران او پاکستان هلته مالیه لوړه ده بعضې دوکانداران بیا وایي چې یا زموږ په افغانستان کې دا مالیه ډېره لوړه ده نو د دې څخه مې دغه یوه پوښتنه ده چې دا یوه پوښتنه را جواب شي دا دلته مشکل دی که هلته په ایران او پاکستان کې د مقصدي ابول مملکت کې
صحیح ده ډېر زیاته مننه کور ودن خوشحاله اوسئ بل اوریدونکی هم لرو ځان را وپېژنئ آزادي راډیو ده وعلیکم السلام مهرباني کوئ
خوشحاله اوسئ البته مېلمنو ته سلامونه وایم مخمل ابي احمدي هم بغلان نه زنګ وله مختار جوړ روغ اوسئ
سلامت اوسئ احمدي صاحب مهرباني
خوشحاله اوسئ البته اسمت جان وګوره افغانستان کې تقریبا نور نړۍ کې وګوره دغه مالیه خو یو معمول دی نه تقریبا وګوره شاید ملکي هغه خپله مالیه په خپل وخت باندې هغه وګړي هم ورکوي یعنې تقریبا هغه معیار وخت معلوم یې ورته نو تاسو بدبختي افغانستان کې لکه مخکې چې مېلمه صاحب ویلې نو افغانستان کې یو چا له مالیه اخلي تقریبا هغه ته ډېره ښه خبره زموږ تاسو په اصطلاح زور ورکوي یعنې تاسو فکر کوئ چې دا مالیه مالو ولې اخلي نو مالیه خو معمول د مخکې ویلې نو باید چې ټول خلک پرده خو چې تقریبا هغه مالیه په خپل وخت ورکوي د حکومتونو نه جوړېږي دا یو قانون جوړېږي چې تقریبا مالیه باید واخلي نو بیا حکومتونه کوشش وکړي چې بعضې ولایتو کې زموږ ولایتونه بغلان کې پلې خمري کې زموږ دا ولایتونه سرکونه نه وي جوړ کړ کې بیا دغه عمارت سره هغه ډېر اساسي جوړ کړی دا چوکونه دا بعض ځینې کانکریټي کړل تقریبا داسې معیاري جوړ کړی تاسو فکر کوئ چې څلوېښت ساندې کانکریټ واچو سمټ واچو نو هغه ډېر په ښه ستاندر باندې برابر جوړ شو نو بیا ټولو کې بس خلک توجه کوي هغه خلک شاید لري تقریبا هغه خدمات حقي ارزښتي بازار لپاره هغه باید پیدا وکړي نو دا جوړ کړي زیاتره خلک وایي تېره برنامه کې تاسو یو دغه نظر سره مېلمه وایي دوه درې ورځې مخکې بیا دې زموږ داسې یو برنامه جوړوو نو یو چا څنګه وایي چې مالا مالیا اخلي نه کراچی نه اخلي فکر نه کوم کراچی نه سروانت څوک مالیا واخلي دا ښار کې ګرځي شروالي کارمندان یا مامورین ګرځي نو تقریبا دا کراچی خو زیات دي بس متاسف به تر باندې افغانستان کې راځو کې نو بیا غوړې لس لس روپۍ اخلي تقریبا هغه خپل جوړ ورکړي نو دا جبري څوک نه کوي چې وایي هرو مرو بدور پیسې مت راکړي نو هغه اټ کاته په کتو سره موږ پیسې
احمد صاحب کور دی ودان سلامت اوسئ د دې لپاره چې ډېرو اورېدونکو ته نوبت ورکړو که یو څه لنډې خبرې وکړئ خوشحاله بسو بل اورېدونکی هم شته تاسې هم ځان را وپېژنئ آزادي راډیو
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني مهرباني صاحب
مننه خیر ته غوښتنه مې داده ورځنه دغه کله مې چې وشان چې راغلی چې دا مې په نن ورځ په یو یو مستنه د لیلې او بل ارغنده او فلي تمر سیم درو سن دی راغلی دا ما دې چې راغلی چې ډېر ما ډېر په غاړه
بله دا د مرسته مسله بیا بیل ده په دې خبرونه کې په مرستو خبرې نه کوو په مالیو خبرې کوو کله مالی شکایت لري یا ورسره موافق یاست په دې اړه نظر لري هم کولای شي مهرباني
بس من نه کوم از این دغه یو غوښتنې لته په دغه ډول نه چې من دا د دې دا څه چې دا
ډېر من نه کور ودان یو بل اوریدونکو به واخلو بیا به ور شو میلمنو ته تاسو هم ځان راو پیښنه یا آزادی راډیو ده
السلام علیکم افغان مدن انګرار نه یو سلام تا ته یو سلام میلمنو ته یو سلام د افغانستان شریف محترم خلکو ته
مهرباني کوي افغان صاحب
مالیه خو دومره دیک شوی دی چې دغه نن اومه ناحیه کې شاروالي والا راغلی او دغه مالیه والا د کوچنی دوکان هم 2000 روپۍ لیکلی و 1300 دا خلک ورته جمع خلک ویل چې ما زه چې لاړه له مال څه خبره ده البته جنګ به یې چومې کتل وایي کوچنی دوکان دی هغه دوکاندار دننه دوکان نه چغې وهې وایي خالي خالي پیپسیګانې مې ایښي دي وایي دا معنی 1300 روپۍ ۱۳۰۰ روپۍ مالیه لیکلی دی وایي دا ظلم دی که روا دی که ورکړم او سپینګیري جم شو ورته وویل چې دا خو ظلم دی دا خو کوچنی دوکان دی خالي بوتل ایښې دي دا ولې ظلم کوي مالیه خو داسې لوړه کړی دی که په جمهوریت کې خلک 500 مالیه ورکوله او په طالبانو پاچاهۍ کې 2000 اخلي 2500 اخلي دا زموږ د سترګو حال دی دروغ درته ولا که ووایو نه دکاندار یم نه بل خو لکه ما نن خپل په سترګو ویلیدله ومنایه کې راغلی او ښاروالي والا مالیه والا نو پوه شوې دغسې ظلمونه داسې جیکې هر شی جیک شوی دی کاروبار نشته دکانداري دکاندارانو کاروبار نه کېږي بیچارهګان فروشات نشته او مالیه یو په درې دی بیا خلک جمع شو لانجه او ګونجه بیا وشو بیا لاړو هغه مالیه والا هم لاړو خلک دکاندار هم بیچاره دکان بند کړ
درست ډیر مننه سلامت اوسه افغان صاحب کور دې ودان سلامت اوسه د ټول اوریدونکو منندو یو اوس په ورشو ملمنو ته لمړی حافظی صاحب د شکایتونه خو مو اوریدل چې خلک د مالیو له درکه شکایت لري او په عین حال کې دا هم یو واقعیت دی چې مالیه یو کلتور هم غواړي یو دود هم غواړي په هغو هیوادونو کې چې له کلونو کلونو راهیسې پرلپسې مالیه اخیستل کېږي خلک ورسره عادي شوي دي. په افغانستان کې حکومتونه پرلپسې بدل شول، را بدل شول، جنګونه شول، نامنی شوې، د مالیو د اخیستلو دا لړۍ هم څو څو وارې قطع شوې ده. نو اوس چې له چا لږ مالیه هم اخیستل کېږي دوی فکر کوي چې دا لدوینه پزوره یو شای اخستل کیشه. دا مسئله هم شته اما شکایت هم شته ځکه چې د خلکو عاید کم دی لکه دا روسیا ودون کې چې دی و دکان مثال ورکو به ستاسو تبصره سره
مخکم مرزو کړ چې دا مالیاتونه د خلکو دی عاید پر بنسټ باندې وسی او په ټول دنیا کې ترې وبریده پوری چې عاید دی هغه د مالیات څخه معاف یا مثلا د صنایع تشویق لپاره یا د تولید تشویق لپاره چې زراعتي تولید وي کمانډاري او زیرمی اړین کارونه چې باید د افغانستان د ملي اقتصاد لپاره ګټور دي دغه لپاره مالیاتونه معاف کیږي او په افغانستان کې دا پکیج نشته او دکاندار چې دی هغه خو مالیات سیمفي لري یعنی بالمقطع مالیه لري دا سیل ټکس چې د فروش پر بنسټ وی هغه خو ناممکنه دی ځکه چې نه دوی کتابچه لري نه بیل لري نه هغه ډیجیټل سیستمونه لري چې دغه پر بنسټ معلوم شي څونه دوی خرڅ کړ څونه باید مالیات ورکړي. نو دوی راځي یو اټکل کوي وایي مثلا یو دکان چې شل زره باید مالیات په کال کې ورکړي که ګټه کوي که زره کوي باید شل زره ومني. دغه مالیاتونه یو څه زیات شوي دي حال دا چې د دوی کاروبار لږ شوی دي. مثلا یو دکاندار چې یو لک فروشات دلودل اوس دی وای فروش 50 زره شپته زره دی نو مالیات د شکایت شتون لري د ازما ګران او محترم همکار شغل عیسی یونسخان مومن د دیو تاب خلومبی مرستیال هر ورځ موږ خو په د مدیر هیئت کې غونډه لرو یا مشورتي ګروپونه لرو هغه کې یو بل سره تبادل نظر کو دا خلک راځي دوی ورسره زغاسته کوي زی البته معاونت اقتصادی رئیس الوزراء شغل اجمورا سر برادر تا ورزی و نورو تا وزارت مالی تا ورزی وزارت تجارت تا ورزی او دی اغوی دی مشکل دی حل اول پارم اما مشکل دادی چه دا اوسنه حکومت دی افغانستان پا داخلی عواید و بانی متکی دی و طول لگشتون اخپل دی اغوی سخه پورکی چه پورکی نو دا مصارف هر ورز زیادی ری چه زیاد سو دوی بیا مالیات زیات وزکی او دا مالیات تر هغه بریده پور رسیدلی دی چې دا شدنگرار سا شکایت وکړل دا موږ تم رسیدلی دی چې دیر حتیوال او دکانداران او دا کسبګر مخصوصا دا اصناف په اصطلاح فلزکاران دی مثلا دا مستریان دی دا نور خلک چې نور خدمات ترسره کوي دی هغوی څخه هم مالیات زیات شوي دي. د دوی یعنی په حقیقت کې زیات شوي نه دي اما د دوی کار لش سوی دی او مالیات یا پر حال که پات سوی دی یا یو سو فیشری زیاد سوی دی دا باید دی عواید و تناسب سره مالیات وزه سی کلا چه اقتصادی بحران دی پا اقتصادی بحران که دی مستالک سخه و متشبه سخه مالیات باید لش واخستن چه که زیاد واخستن چه دا تشبه زبای نزیه چه تشبه زبای نولاری بخپلا بیا دی دولت مالیاتی چینه لبای نزیه.
بله سب ډیر مننه کور ودان د دوه اړیدونکو پیغامونو به سره واورو بیا به مومن صاحب ته ورشو. د پدغه پیغامونو کې د پنګون موضوع ته اشاره شوې ده چې ک مالیه ډیره وي بیا ډیر خلک نازریږي چې په هیواد کې پنګونه وکي. دا به واورو بیا به مومن صاحب ته ورشو.
سلام ټولو ته جمال يم. و مې خپل د مالی باړوان سره شانه یا خارکلم هغه چې کته سو موږ دغه مسایل چې دوی وس ډیر زیات مالیات اخلي او په داسې شرایطو کې چې هر څوک خفه دی او هر څوک ترې شکایت کوي بل لوی ناورینې دا دی موږ ډیر تجاران لرو د داخل د افغانستان داخل او د افغانستان بیرون په سایه ودونو کې هم سرمایه گذاری کړي لکه ایران پاکستان تاجکستان حتی عربي ودونو کې هم سرمایه گذاری کړي موږ ډیر تجاران لرو په هغه کې عربو کې دوبۍ سعودي او کویت کې اما مشکل څه ده مشکل دا ده چې دغه تجاران یوازې امنیت دوی لپاره په کار نه ده چې تنه امنیت دوی دوی رشي سرمایه گذاری وکړي بلکې سهولتونه هم په کار دي ورته چې ته دلته غواړي سرمایه گذاری وکړي نو د دوی د لوړ مالي اخیستلو د کبله هغه تجار زړه نه ښه کوي چې دلته سرمایه گذاري وکړي نو فلهذا غوښتنه مو دا ده چې که غواړو هیواد ته ترقي ورکړو که غواړو سرمایه ګذاران نور هم دلته ډېر شي نو د مالیې د مالیه باید راټیټه کړو یو نوه د تجارانو راجلبولو لپاره بهترین لاره ده ډېره مننه
سلامونه انیکې هیلې د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته دا چې نن مو یوه ډېره مهمه موضوع ټاکلې ده دا ډېر حقیقت ده په تاریخ پاڼو ته هم موږ ځیر شو او اکثره هغه دولتونه زر له موبایل تللي دي یا له منځه تللي دي چې هغو مالیې لوړې کړې دي وکنس د امارات او د امارات ترمنځ مالیه چې دا یوه ډېره مهمه موضوع ګڼل کېږي د امارات څخه هم غوښتنه دا ده چې مالیات لوړ نه کړي ځکه مالیات لوړول پایلې د تاریخ پاڼو ته که موږ ځیر شو ښې پایلې نه لري
ورشم ملمنو ته لمړی مومن صاحب تاسو مهرباني وکي لمړنی اوریدونکو ویل چې مالی لوړی دي نو یو شمېر افغانان چې په بهر کې شتمنی هم ډیر لري هغوی ممکن په دې خاطر رانشي چې مالی لوړی دي او د پانګونې لپاره په دې اړه ستاسو نظر څه دی
ډیره مننه زه فکر کوم دوه شم ته چې زره لسم د مخه زموږ ډیر محترم د صوفا صاحب اشاره ورته وکړه چې اظهار خودی و او بیا چې خپل په اظهار خودی کې ډیر مشکلات و څه وخت چې برسی ترالو جناب وفا صاحب به زما سره په دې موافقه یې چې په برسی کې هم داسې کارونه کېدل چې دونه برسی در باندې راغلی ده دونه به تحویل کې او دونه به ما ته راکړي دا بیا یو حقیقت و د دې څخه څوک سترګې نشي پټولی چې مشکلات و تو هم دوست چې دغه کچ مالیه وغه د شاروالی موضوع یو زه فکر کوم یو مالیه ده یو د شاروالی موضوع ده د شاروالی موضوع جلا ده د مالیات سره تړاو نه شاید د جزای کرایه به و د جزای دغه کچیر دغه دوست ټلیفون و یا غو دکاندار چیرې معلوم عمر د پروګرام نه بعد د جزما د اړیکې شمیره ورکړي چې موږ سره تماس ونیسي که موږ وس پراو چې د مشکلی ورته حل کو پننګرار کی دا یو خبره درته کوم بل مشکل څه وخت چې یو پیکیج جوړ سوی دی هغه سرمایه گزاران چې د خارج څخه افغانستان ته راځي د هغو مالیات معاف دي د موټرانو ټکسونو محصول یې معاف دي دا یو ډېر ست یو ډېر پیکیج دی چې جوړ سوی دی لطفاً د وزارت تجارت محترم هغه د پیکیج هغه ته تاسو مراجعه وکړئ په هغه سایټ کې تاسو ته به در ټوله معلومات درکړي چې څونه سهولت راغلی دی ولې زه فکر کوم د مالیات اوس په افغانستان کې زه فکر کوم که تاسو وګورئ په سیمه کې کمترین مالیات دي په سیمه کې کمترین مالیات د افغانستان دي ګورو پر غړو باندې پر ټولو شان باندې همدغه ډیوټي کسټم چې ورته وایي جناب حافظ صاحب بزرګوار مر مشر دلته حاضر پر هغه باندې تقریبا ډیره یو جزوي فیصد دی یعنی یو فیصد هم ناراضي یعنی نیم فیصد هم ناراضي پر غنوم پر غړو باندې پر غړو باندې د تیلو په باره کې تقریبا تیل په آزاد بازار کې تقریبا په $1200 دی او ګمرکي نرخ تقریبا $1450 یا $1600 پر نیول کیږي دا هغه شان چې ورسره راغلي دي ولې زه فکر کوم چې د سرمایه گذاری د پاره نور زیربنایي پروژې ډېرې لازم دي موږ باید د سرمایه گذاری د پاره عموماً باید زیربنایي پروژې ولرو موږ تر دا اوسه پورې هم په وارداتي برق باندې متقي یو هیواد یو چې کو د دې لپاره باید کوشش وسی چې په دې باره کې دوستان یا زموږ خلک نظریه لري او د افغانستان خصوصي طور په دې باندې اخته دي چې څنګه وکولای شي چې د دې په باره کې کوشش وکړي یو بل شی چې په دې اوس کې د افغانستان خصوصي طور پیشنهاد کړی موږ غواړو چې د ټولو وارداتو څخه د مالیه ټوله نقد هلته پاکستان کې یا په ګمرک کې واخیستل شي او نور بیا سوداګر سرګردانه نه شي چې ستا به رسی دونه ده بیا مامور غلی ورځ غلی په دې کې ان شاء الله پر دې باندې د ټولو اتاق تجارتو د افغانستان نظریات اخیستل شي دي یو ماینه اندازه مالیه بورکل کیږي او خلک به د سرګردانۍ څخه خلاصیږي د شپخانو یا د خدماتي چارو لپاره داسې ټاکل شوی دی چې دا به د ګمرکاتو یا د مالیاتو د سکوډا د سیستم سره وصل کیږي او دوی به خپله مالیه به آنلاین ټول خلک به خپله مالیه ورکوي زه فکر کوم کچیرې د مالیه ورکړه د مخه وپاسه به ډېر ښه ټیک ته اشاره وکړه چې د مالیه دغه ریواجول یا هغه عملی کېدل او خلک یې پر ځان فرض وبولي دا ډیره مهمه ده چې باید څنګه موږ وکولای شو چې د مالیې لپاره ځان آماده کړو. د مالیې لپاره جناب د افزیس په پاس کې څنګه نو چې به مالیې نسو کولای چې د وطن جوړ کو او نه کړو چې امنیت ولرو، به له مالیې څخه نه کولای شو چې تعلیم او تربیه ولرو، به له مالیې څخه نه کولای شو چې زموږ اجتماعي کارونه پر مخ سي. او لکه دوی چې ورته د مخ اشاره ورته کړ، د افغانستان پوځ، د افغانستان پولیس، د ټول مصارفات لري، یعنی اوس په اندازه باندې افغانستان ته کومکونه نه زه تاسو اطمینان درکوم چې مالیه در پخوا کښته سوې ده. پخوا چې په یو شي کې به یو څوک غلط سو په یوه فورمه کې زه پخپله غلط سوی یم، تقریبا یعنی اولس لکه یا اتلس لکه جریمه موږ پخپله ورکړې ده. ولی یو شی چې دی اوس هغه کتمان چې دی ورته ویل پر هغه باندې جریمه راته ده، ټوله جریمه خلکو ته معاف سولې. د موټرانو تقریبا د 15 کالو د 20 کالو ټوله جریمه معاف سولې او خلکو ته دا وشول چې باید خلک څنګه قانونمند سي او څنګه د دې موټران قانونمند سي. د خلکو پر شرکتو باندې په 1.2 میلیارد افغانۍ مالیه راوړې ده. مالیه ټوله تیر کال د علیقدر مولوی د هدایت په اساس باندې د مالیه جرایم ټوله معاف سول او د وزارت محترم مالیه په پیشنهاد باندې، یعنی اوس کومیټه ست هر هغه څوک چې په مالیه کې مشکل ولري بیا هم زموږ دوستانو ته دا خواست دی هغه مستند مشکلات ولر شي راسي د افغانستان په ولایتو کې د ولایتو د سوداګرۍ د خونو سره او په کابل کې د کابل د سوداګرۍ خونه. لکه جناب حفیظی صاحب مبارک شي اشاره وکړه په برج د دوی سره در هر ځای پورې دو او د دې هغه قانوني مشکل چې دی چې د یو چا سره دی په برسې کې کوم مشکل لري په ټول شان کې مشکل لري، یعنی تقریبا د څو ورځې در مخه تک په برسې کې خلکو مشکلات تر د موږ سره ولاړ او مشکلات حل کیږي. یعنی د دې چې پر مستند دلایل ولار مشکلات دوغه د پاره د سوداګری خونه وزارت مالیه زموږ سره همکار ده. ولی زه فکر کوم چې د افغانستان په اوسنی شرایط کې چې لکه د موږ نسو کولای چې امارات مثال ورکو، امارات د تیلو او عاید لري په بحری او هیواد نور هیواد زموږ در اوسه پر زموږ معدنیات پسید طریقه سره زموږ معدنیات استخراج شوي نه دي. زموږ دغه اوس موږ په د قشقري یا د مصریپول کې چې زموږ تقریبا تیل شروع دي یا شی شروع دي، دا هم د دې د افغانستان په اقتصاد کې پوره همکاري او کومک کوي. زه ماته په خپله رئیس د ګمرکاتو چې د ګمرکات یې ټولو غوښتي وه، مشرتابه دفتر غوښتي وه، هلته یې ورته ویلي وه چې تاسې د خلکو سره اساني وکړي او پر خلکو باندې مالیات مه ډېروئ په دې خاطر چې زموږ د افغانستان مظلوم ملت دی. او پر دې مولي زه فکر کوم د فساد مخه نیول شوې ده. د فساد مخه نیول شوی ده. هر څوک چې په مالیه کې مشکل لري، یعنی چې موږ راغلی په مالیه کې موږ ته هیڅ مشکل نه مرکل چې کمیټه جوړه شوی ده د مالیاتو تحقیق کمیټه. هر څوک کولای شي په دې کمیټه کې موږ خپل هغه د دې هغه مشکلات راوړي او هغه حل کړي. ولې زه فکر کوم بیا هم افغانستان یو قسم ملک دی، په دې کې باید سرمایه گذاری وکړو. د افغانستان څخه هغه ظرفیتونه چې اوس خدای تعالی دی وکړي واپس افغانۍ مده ډیر مونږ نه دی لري کدلی او که په خارج کې په دې ظرفیتو موږ ډیر خپه یو چې هلته دې زه خپل د افغانستان په سکتور دی وګړي په سپات د افغانستان څخه چې لته کاروبار لرم او تجارت مې دی د افغانستان خصوصي سکتور یو غیر انتفاعي ارګان دی او دغه او تک طرف تقریبا چې ترونی وکاله حافظي صاحب بزرګوارو نور د حقوق زموږ پلورونی کودر دغه ځای پر رسول دی. کوشش کوم چې سره کم د افغانستان تجارت تک وسی موږ په افغانستان کې اوس موږ ترانزیت ته ماده سی یو او پاساب شاید دی حافظي صاحب شاید دی ترانزیت چې برالي په یو ولایت کې به یو چاره وګرځوي په بل ولایت کې به بل چاره وګرځوي. اوس تقریبا د افغانستان ترانزیت سر کال دروس پر چې تاسو سره خبر کوم تقریبا 4000 موټر تر رسیدلې دي. یعنی دا هغه ترانزیت چې په افغانستان کې اوس شروع دي ترانزیت ته افغانستان اوس په ترانزیتي مرکز قرار بدلیږي. سبا زموږ د ازبکانو سره بښنه غواړم دا یوه دقیقه وخت راکړئ سره سبا زموږ د درون دا او بایزت هم سایج د ازبک محترم تجاران سبا راځي زموږ سره ایداد و هم مجلس دي چې تقریبا تیر درې میاشتې مخه د ماوین د رئیس جمهور راغلی و دا هغه په نامه د ګډې سرمایه گذاري او زموږ د دې د شور روابطو په خاطر دی راځي زموږ سره مجلس دي. دغه اوس موږ یو ډېر غټ هیئت په ترکمنستان کې وجود لري چې هلته تللی دي. نور د ټولې دنیا سره مناسبات سم دي. ولی زه فکر کوم چې مالیات باید د افغانستان پر اوسنیو شرایطو باندې د افغانستان ټول مالیات IRC افغانستان د دې کابونه دي تقریبا چې کافی پیس قانونونه باندې تطبیق سي او د کافی پیس د قانونو له رایه څخه مالیه وخت جناب حفیظی صاحب دلته ستاسو په خوا چې موږ چې کشرانو د مالیه خلکو خپل فرض بلي، یعنی هیڅ چا د مالیه په خپل مال باندې نه ګډول د کال پای چې بسو مبصری یو کتاب دا به راوخستي دا به راوختي ټول به ګمر دا چا یو پرز بلی یو چاته ډیر شرم ارش کار کې دي چې مالیه ورنکه او په مالیه باندې د خلکو تجارت مل می دي چې پوتک تر تو ته هغه څوک راتل چې هغه به ډیر مالیه ور کړو ډیر مالیه به کته ځای جناب اپوزیسي بزرګوار په دې باندې چې د دې د خپل واغ مش خپل چې دل دي چې کشرانو د مبصرینو به موږ زموږ قبلګا سره خپل تعالی او بخښي د مشرانو په ټول د مبصرینو راوسته او دا به مالیه ته
ډیر مننه سلامت اوسې محمد صاحب کور ودان شغله وفا د ډیر مالیه تاوان سره یو خدای دې چې خلکو ته فرضاً فشار په خلکو سیاتی شي نور څه تاوان لري مخکې د پنګونې یادونه وشوه دا ډول تاوانونه هم لري
سروان صاحب په حقیقت کې ډیره مالیه په افغانستان کې نه اخیستل کیږي مومن صاحب اشاره ورته وکړله که موږ حتی د ګاونډیو هیوادونو یا د دنیا سره وګورو شاید ټیټترینه مالیه په افغانستان کې واخیستل شي
خو دا هم باید وفا صاحب په نظر کې ونیسو چې د نورو هیوادونو په پرتله تر ټولو کمترین خدمات هم د افغانستان دولتونه
راځم سروان صاحب دې ټکی ته راځم
نه سبسیډي لري نه بل شی
دا وابستګي لري د نظامونو په پایښت پوری دا وابستگی لري د نظام په تقویې پوری د قانون په حاکمیت پوری کله چې موږ یو پایدار نظام ولرو او د قانون تطبیق 100% وسی نو طبیعي خبره ده چې هلته خلکو ته هغه څه چې په نوره دنیا کې د خدمات لازمی دي خدمات رسیږي متاسفانه د هغه شینه چې د موږ څو هیوادوالو وس شکایت وکړه هغه په مستقیمه مالیه کې راځي کاغذ موږ هټیوال دي یا مثلا زموږ شرکتونه دي زه فقط د مستقیمه مالیه او څو ګټو ته اشاره کوم مستقیمه مالیه کې خلک د خاریتوب جذبه پیدا کوي خلک په حکومت کې ځان سهیم بولي مستقیمه مالیات په نتیجه کې په ټولنه کې مساوات یا برابرۍ
رامنځته کیږي په دې برخه کې تاسو نظر مخکیم څرګند کو تاسو مخکیم وویل چې د مالیه دی ورکول او ګټي څه دي ما سوال دا و د ډیری مالیه تاوان څه دی تاوان هم لري کنه فکر کو چې هر څومره مالیه کې ډیر شي او مغمره خده دولت په پښو درې شي کار ډیر کولی شي
سروان صاحب مالیه د یو قانون په اساس باندې اخیستل کیږي ما مخکې یادوري وکړه مالیه د شخصي علایقو په اساس باندې نه اخیستل کیږي هغه څه چې اوس په افغانستان کې د مالیه په نوم باندې راټولیږي هغه د افغانستان شرایطو او حالاتو ته په کتو یو مناسبه مالیه ده سره لدی چې نیوکه ده چې موږ هغه څه خدمات نه ترلاسه کوو د هغې دلایل ما وړاندې کړل چې هغه د نظام په بقا پورې د نظام په پایښت پورې اړه لري مالیه متاسفانه د خلکو ذهنیت داسې ده چې دا د موږ د تباهۍ سبب ګرځي که لږ مالیه اخیستل کیږي که ډیره مالیه اخیستل کیږي د هغې وجوهات معلوم دي او زه تاسو ته په ټوله کې ویلی سم مخکې به مې یادوري وکړه چې مالیه د دولت مالی اساس تشکیلوي او دولت د خلکو څخه مالیه راټولوي نو دغه مالیه د خلکو د تباهۍ سبب نه ګرځي متاسفانه دغه ذهنیت په افغانستان کې حاکم دی چې کوم زه ډیره مالیه ورکوم که لږ مالیه ورکوم دا په ما باندې ظلم ده په حقیقت کې مالیه مسؤلیت ده مالیه مکلفیت ده هغه څه چې پخوا هم د موږ د سرمایدار دپاره د موږ د متشبث دپاره په صورتونو کې راتلل چې خوشبختانه مومن صاحب بزما غاوري حافظي صاحب دلته شتون لري د جلالت ماب رئیس صاحب جمهور په مشرۍ باندې اقتصادي عالی شورا جوړه شوې وه ترڅو د موږ تجار په مستقیم ډول باندې حتی جلالت ماب رئیس صاحب جمهور ته لاسرسی ولري د مالی په وزارت کې موږ په منظم ډول باندې هر هفته د خلکو د پاره دروازې خپل خلاصې کړې وي راتلل د وزیر صاحب موین صاحب رئیس صاحبانو په شمول به ټول کې ناستل د دوی شکایتونه اخیستل یعنی په دې معنا باندې چې حکومت ځان مکلف ګڼه سره لدی چې ستونزې وي په مامور کې به مشکل و اما یو شی زه یادوري کوم مومن صاحب مخکې یادوري وکړه چې فساد موجود و زه د فساد نشتون نن هم نه ردوم پرون هم نه ردوم ولی د فساد یو اړخ خپل زموږ تجار دی متاسفانه خپل د موږ مستهلک یا مثلا معادی و چې دوی به خپل زمينه دي چې تمسایره ولا په داسې حال کې چې موږ چیرته په مالیه باندې اعتراض ولرو د مالی د شکایت ریاست موجود و که د شکایت په فیصله باندې هم چا رضایت نه درلود هغه یې لپاره بورډ حال منازعات مالیاتي و که بورډ حال منازعات مالیاتي باندې چا قناعت نه درلود نو بیا دا مالیاتي محکمې ته تله یعنی په ټوله کې مادي ته مطلق صلاحیت ورکړل شوی و دا چې دوی د قانون نه خبره دي دا چې په سمه توګه باندې قانون دوی ته نه دی ابلاغ شوی یا د دوی حقوق او مکلفیتونه دوی ته په صحیح ډول باندې نه دی ویلل شوی نو متاسفانه دغه شکایتونه نن په همغه اساس باندې دي ولی زه تکرارا بیا وایم مالیه الزامی ده.
بله صاحب،
د موږ دوکاندار ته دا صلاحیت ورکړل شوی ده، سره له دې چې مومن صاحب وویلې چې په اظهار خودی کې مشکلات ول. د اظهار خودی ګټه دا وله چې خپله د موږ مادي دا صلاحیت درلوده چې هغه د خپلو عوایدو په اساس باندې خپله مالیه اظهار کړي یا خپله مالیه وښيي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ.
یو تاوانی دا و چې
نور څه چې وخت نه دی پاته په خبرونه کې. ډېره زیاته مننه د مالیه وزارت د شکایتونو د ریاست پخوانی رئیس نصرت الله وفا، د سوداګری او پنګونو خونو لمړی مرستیال یونس مومند، د اقتصادي چارو متخصص آزرخ شافیزی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.